احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوړي شی چاري وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او قربا هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړي. دا به هم واروئ چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قوماندې مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا یو پوځي قومندان وایي وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. په بغلان کې ترافیکي پیښې 9 کسان مړه کړي. د پاکستان حکومت د امریکایي ډیپلوماتانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي وسلوال طالبان د حملو له زیاتوالي سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف هوټل دا خبره نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وکړه.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میز ته کښېني. دوی باید د ولسمشر غني د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کاب یهود مشتی پر نهمه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمند د سولې دغه پیشنهاد په اړه عکسالعمل نه دی شوولی. په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب په یوه کانفرنس کې جرګه شوي وه. د دغه کانفرنس په ګډه پریکړه لیک کې نن خپور سوی ویل شوي چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن مبشین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د شولې غږ وکړ، هغه د ټول درې وړ علماو لخوا تایید شوه او هغه ته په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي.
د دغو عالمانو په پریکړه لیک کې چې 12 مادې لري، د سیمې هیوادونه، اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. تفصیل وروسته په فراه ولایت کې د تیر شپې په حملو کې د لسګونو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. تیر شپه وسلوالو طالبانو د فراه په څلور ولسوالیو کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه چې دغو نښتو نږدې 15 ساعته دوام وکړ. د ولایتي شورا غړي فرید بختور د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 140 افغان امنیتي پوځیان وژل سوي دي، خو د ولي ویان بیا د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې ارقام تر دې کم بللي دي. ناصر مهري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو نښتو کې شاوخوا 150 وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده.
فرارو د لاشي جوین ولسوالي پښتو رود اندر په شیوان کلی کې د څلور ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه. تلفات او ارګاړو جناح لیدل ده. دوی هم تلفات زیات لري. طالبانو چې نږدې تر دېش کسانو ویل سي چې دوی تلفات دې شکست خوړل دي. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري.
د ولی ویاند وی د وژل سو وسلوالو طالبانو شمیر شل او د ټپیانو د لاس تر رسیدي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي. په بغلان ولایت کې د وی ترافیکي پیښې په نتیجه کې د شوزو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر خانجان نبی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې نن غرمه د دوشي او مرکز په لوخمري ترمنځ د لارې په اوږدو کې یو مسافر وړونکو او یو بار وړونکو موټر ټکر کړی دی. د په خبره په مسافر وړونکو موټر کې ټول سپاره کسان په پیښه کې مړه سوي دي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو لیک لیږل شوی. د اژانس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کښېښو چې که له خپل سفارت څخه څه باندې 40 کیلومتره لرې سفر کول غواړي 15 ورځې مخکې دې رسمي اجازه واخلي. د جرمني صدر اعظم نن وویل د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو پریکړه په نړیوال نظم کې باور زیانمنوي. انګلا مرکل وویل دغه تړون چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي لا هم مناسب نه وو، خو هغې ټینګار وکړ څرنګه چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب سوی و نو په یو طرفه ډول دی نه پسخه کیږي. میرمن مرکل وویل
Die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran.
له ایران سره د شوی اتمی ترون فسخه کول د سخت اندېښنې او خشونې یو موضوع ده. دا ترون د دولس کلونو په کار او ډېر اوږده ډیپلوماتیک بهیر نتیجه ده چې یقینا بیخي په ایدیال ترون نه و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې د 2015 میلادي کال د اتمی ترون منتقد و، د تیرې سې شمې په ورځ له دغه ترون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهدافو د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنجشنبه یې په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. او د ازبکستان حکومت یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د جبري کار مخه نیول کیږي. ازبکستان چې د نړۍ د پنبې یا پختې مخکښو صدرونکو څخه دی لکلونو راهیسې پکې زده کوونکي د ښوونځیو د غرض د صحي کلینیکونو او روغتونونو کارکوونکي اړیستل کېدل چې له کروندو پنبه ټوله کړي. خو دغه کار په 2015 میلادي کال کې د نړیوال فشار او د ځینو کمپاینونو په نتیجه کې ودرول سو. حکومت نن په فرمان کې ویلي د ښوونکو، ډاکټرانو او د دولتي ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون دولتي کارکوونکي نسي کولی چې د لارو کوڅو پاکولو یا هم د پنبې د ټولولو غوندې کارونه کې برخه واخلي.
دا ساتي رډو ما شمنې خبري مجله اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه وشوه.
په مجموع کې غونډه ډېره خو څومره چې موږ توقع درلوده له غنه هم ډېره خو.
د امریکا د مرکزی قماندې مشر ژمنه وکړه چې د افغان خاص ځواکونو شمیر به دوه برابر شي او هوایي ځواکونه به درې برابره.
We are working to double the size of Afghan special operations
forces. وړاندې په دغه واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبان او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اوربند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې ولس کوچنۍ اختر د سولې اختر اعلان او وویني.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یو پریکړه لیک پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام اصولو سره په تضاد کې وبلل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر خکېلو خوا و غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو تکینی. همداراز د پریکړه لیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر وو، د دې پریکړه لیک جزئیات له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلوالو مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرحې په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پروسه کال په سلواغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدو دو ویلی وو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته د نننې غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. احمد تکل له شاغلی حلیمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې په 12 مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نوم مخته بیول کې شي غیر شرعي اعلان شول. شاغلی حلیمی په ځواب کې وویل
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د شاغلی جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د صلح غږ وکړ هغه د ټو درې وړو علماو لخوا تایید شول او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شرعي لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې وړو هیوادونو علما او کتي باندې پریکړه وکړه. په دې کانفرنس کې د درې وړو هیوادونو 15 کسان علما او مختلف ویناوې درلودلې چې د یو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ست نقاطو څخه د افراطیت جګړې او د بیګنا انسانانو د وزنو په باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه و چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټول په اخر کې نه تایید شول.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور علمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا موږ درلونه هم وو چې غوي مخکې په افغانستان کې جنگ ته یا د انسانانو وزلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوای ورکړی وو، لکه د سمع الحق مولانا سمع الحق او مولانا فضل الرحمن هم دارنګه طاهر اشرفي. خو پدې کې تبه نیغوي خپل نه و، سمع الحق ډیر مریض و او فضل الرحمن هم نو دعوت شوی. ولې دې دوی ټول ډلو نه مختلف کسانو دته د سمع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټول هغه کړی نشي غوي مخکې افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وي. نن غوي د کراغلی وو او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه لمن سره تایید کړل. یا دا ولې ورته چې مخکې له دې نه د پاکستان علما وو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیغام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو. په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده او په یوه کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا هغه پوښتنه ده چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه وه. داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالاته نور ستړي شوي دي او بالاخره یې په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې یغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې یغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیا باندې جګړې ته را لمسول کېږي، د متعفن چې دغه پرېکړه دي کنه او دغه شرعي نظرونه به په یغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. حالن عقلي یغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دا فیصله یې کړې دي. نو یغوی دې ته مجبوریږي چې په یو شرعي لحاظ باندې یو چانه پوښتنه وکړي. د متعفن چې اثرات به ډېر ښيي.
قاسم حلیمی د افغانستان د علماو د شورا غړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د پوز مرکزی قماندې مشر وای پر طالبانو به پوزي فشار زیات شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل طالبانو ته پیغام داده چې د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. جزئیات تر ځوان مراد پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو د پوزی فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملی کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
مشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوي. مش په فعاله توګه د نشه یي موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوي.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای سږ کال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د راروانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوزی لاري نشي بریالي کېدی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوزی فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړی چې د خبرو میستکشيني دوی باید د ولسمشر غني د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کېدل خی یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د امریکا د مرکزی قمندې مشر پر طالبانو ژغ وکړ چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته غاړه کیشته. بل لور ته د هلمند د ولسی حرکت غړیو پروژه کې د اوربند غشتنه وکړه. زموږ همکار الیاس دی په لشکرګا کې د سولې خیمې ته سر ورښکاره کړ.
د خیمه ځای بدل سوی دی خلاهم د غچاودنی سیمه ته تصویر مولاړه چې دروان مریض کال د حمل پر دوهم نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشی لوبغالی ته تصویر شپارس ملکی کسان ووجل او دو پنځوس نورې ټپیان کړل. د لوبغالی په منځ کې تر یوې خړې خیمه لاندې ناست کسان ډیر نه دي خو د ولسی حرکت د غړو کارونه تر لومړی ورځو منظم سوی دي. سټیج لاوډ سپیکر او د یخو بو لپاره خټین خوم نوی شان دی. د سلو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوي دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوي عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسؤلیت لري. هغوی د لروان ولسي حرکت سره یو ځای سي ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
الله رب العزت موږ سره د دې حساب کې چې ته ناست وې ستا په همسایا ستا په گاونډ کې وینې تویدلې کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست وې خپل د بچانو سره خوشاله نه.
په هلمند کې دروان ولسي حرکت پنځوس ورځې پوره کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکښ اقبال خیبر ول دم ګړی د دوی سره په یو وشت ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دی او د سوري د پاره خیمه وهل دي. شاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوال وغوښتل چې د خلکو د سولي غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د خیمه ته د ټول اولس هیله پیدا سو نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو مسجد په مسجد وګرځېدلو مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مودا پوها ورکړل چې بیل صلح بل لار نسته.
خیبر رهغه دینی عالمانو نه هم نن وکړي چې په دې ورستوي کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بیلا بیلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسی حرکت غړو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه پنځه ماده ایز پریکړه لیک کې د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاری چې پریکړه لیک لوستی ول غواړي راتلونکي اختر پا په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني، په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسي حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی، خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
په هلمند کې مدني فعالانو پروژه کې د اوربند غوښتنه وکړه. په کابل کې هم نن مدني فعالانو د سولې لپاره غونډه وکړه. له کابل زموږ همکار حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، په غونډه کې څه پریکړه وشوه؟
مننه شیبر صاحب، په غونډه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په غونډه کې دا غونډه د سولې اوربند ملي اجتماع په نامه باندې رابلل شوې وه، که څه هم په پراخه پیمانه خلکو ګډون نه و کړی، اما په غونډه کې پریکړه لیک ولوستل شو. دوه خبرې پکې وې، یو د اوربند مسله چې درې میاشتنی اوربند غوښتنه وشوه، بله موضوع د غونډې ګډونوالو او چا چې پریکړه لیک ولوست ویل چې حداقل طالبان، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات جګړې کې لوري دي، دوی باید پروژه کې اوربند وکړي، او دا د دوی غوښتنه وه. او د غونډې ټولې خبرې په همدې درېو مسلو باندې متمرکز وې.
پردیس صاحب، تقریبا ویل شته چې څومره کسانو په دې غونډه کې برخه لرله؟
شیبر صاحب، تقریبا 300 یا څه کم او زیات دومره کسان د غونډې ته راغلي وو او د مختلفو ولایتونو راغلي وو. او یو مسله چې امنیتي تحریراتو له کابله د خلکو حضور هغه شل چې د کمپاین ورته شوی وو او مخکې ویل شوی وو، دومره ډیر خلکو همدغه د امنیتي دلایلو له کابله په دې د سولې اوربند اجتماع کې ګډون نه و کړی.
مننه، کور ودان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخته ولاړه شي. له کابل اکرام الله اکرام راپور لري.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنۍ له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د نوې امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تیر ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه، د دې پروسې د امنیت تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. دی وایي له نیکه مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونډه هم د نوې امنیتي طرحې جز ده. همداشان هغه سیمې چې ګواښ ورته ډیر متوجه دي، ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول، او د نویو امنیتي تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې محمود له قوله لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لاملې 201 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یو میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشو چې لاملې 98 تنه وژل شول او 100 نور ټپیان شول. دې حملې چې مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه، د خلکو او په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کم رنګ کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. ل دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نوملیکنې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سینه ده چې دا د اندېښنې وړ ده. حکومت راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمیر مرکزونه له هم تړلې دي او دا د دې سرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لار هوار شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د توغندیو برید په کلکه غندلی او پر نړیواله ټولنه یې له دې کبله انتقاد کړی چې د دې پیش په وړاندې غلې پاتې ده. روانه اونۍ اسرائیل په سوریه کې د تهران اهداف په نقشه کړل. تفصیل احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د پوځ د توغندوی حملې په وړاندې په لومړی غبرګون کې دا اقدام په کلکه غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د جمعې په ورځ وویل دا د سوریه د حکومت کار دی چې د اسرائیلو د یرغل په وړاندې خپل دفاع وکړي. د ایران دولتي رسنیو د قاسمی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي نړیواله ټولنه د اسرائیلو د دې حملې په اړه چپه خوله پاتې ده، خو قاسمی زیاتوي چې سوریه د خپل دفاع حق لري. د اسرائیلو پاوز پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو تر ولکې لاندې د جولان په لوړو کې د ایران د توغندیو له حملو وروسته په سوریه کې د ایران تقریبا ټول پوځي تاسیسات وویشتل. اسرائیل وایي چې ایران د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو پر قلمرو میزایلونه وویشتل، خو تهران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان نن وویل چې د اسرائیل پر اهدافو د ایران برید خورا زیات خطرناک کار دی. جنرال جوزف ووټل چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې کولې وویل ایران د ناسمې محاسبې له کبله په منځني ختیځ کې په خپلو غوښتنو کې زیاتوالی راوستی. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ د نړیوالو اندېښنې پرولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې د دښمنۍ د اقداماتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ په داسې حال کې پراخ شوی دی چې دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هڅې پیل کړې دي چې دا لانجه او د اټومي موافقې پر سر له امریکا سره رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به سبا پیکینګ، مسکو او بروکسل ته خپل سفر پیل کړي او هڅه به وکړي چې د اټومي تړون له پنځو پاتې اړخونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
خبري مجله اوري
وړاندې با ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه ولولو، خو تر هغه مخکې مو اسمت ساروان له یوې جالبې کړکۍ خبروي.
په سویس کې ساینس پوهان د داسې ځیرک یا سمارټ کړکۍ د جوړولو هڅه کوي چې د روڼوالي تر څنګ خونې یا ودانۍ ته تر اندازې زیاته تودوخه او رڼا نه پرېږدي. سویسی څېړونکي وایي د دې لپاره چې رڼا او تودوخه د کړکیو له لارې ودانۍ ته ننوځي، نو د یوې داسې ساده او آسانې لارې د موندلو په لټه کې دي چې دا ستونزه کمه شي. دوی وایي په کړکیو کې د کوچنیو منعکس کوونکو هندارو په نصبولو دې هدف ته رسېدای شي. د سویس د دیپل او امپاس څېړونکي اوس د ځیرکو کړکیو پر جوړولو بوخت دي چې هم به رڼې یا شفاف وي او هم به نه پرېږدي چې کور ته د رڼا وړانګې نه ننوځي. دا کړکۍ به له دې سره په یو وخت تودوخه هم کور ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي چې په لومړنیو ازمیښتونو کې بریالي شول چې په سلو کې د اتیا رڼا مخه واړوي. دوی وایي چې په ژمي به د دوبی خلاف دا کړکۍ او شیشې په خونو کې زیاتره رڼا او تودوخه خپروي.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رډو تاسو سره رسیدلې سمیسونه نور الله بارکزای ل فراس خلی کې د فرا په بقوا د لارام او ګلستان ولسوالیو کې نن سخت شمال وو او د ماليزیانونو ویرشته عبد الواحد مدقق له لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د انډونیزیا غونډه په افغانستان کې د تلپاتې سولې باعث شي او عبدالرحمن له کابل لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده په بلې خبری مجلې کې